د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې دویمه برخه اورئ. په قندهار کې د نشه یي توکو په ضد مبارزې پولیس وایي چې په هند کې د نشه یي توکو لوړه بیه د هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق اساسي لامل دی. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټ د نورو تازه رپورټونو تر څنګ اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استلولي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د ملک پر دو کې د اصلاحاتو دراوستلو او د ځوانو صاحب منصبانو د مسلکي ودې لپاره د زمینی د برابرولو په سبب د یو سلو سلور شپېتو د فوج جنرالانو د تقاعد اسناد لاسلیک کړي دي. اسرائیل نیت کړی دی چې سلویخ زره هغه د افریقایي ملکونو مهاجر به د ملک نه وباسي چې په غیر قانوني ډول اسرائیل ته راغلي دي. او د شمالي کوریا یو لوړ رتبه دولتي هیئت به د جیمی اولمپیک کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته سفر وکړي. او دا د اوس پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په فوج کې د اصلاحاتو دراوستلو او د ځوانو صاحب منصبانو د مسلکی ودې لپاره د زمینی د برابرولو په خاطر د یو سلو سلور شپېته جنرالانو د تقاعد اسناد لاسلیک کړي دي. د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق له امریکا غږ سره له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې دغه خبر تایید کړی دی او وایي چې د نوي قانون له مخې به 70% جنرالان تقاعد شي او یوازې 30% به په خپل وظیفو کې پاتې شي. اسرائیلو نیت کړی دی چې بزرګونو افریقایي مهاجر د خپل ملک نه وباسي. د هغه ملک د مهاجرت د چارو د دفتر مقامات وایي چې سلویخ زره هغه د افریقایي ملکونو مهاجر به د خپل ملک نه وباسي چې په غیر قانوني ډول اسرائیلو ته راغلي دي. د رواندا یو مهاجر وایي چې هغه ته یو خطر رسیدلی او په هغه کې د تول شوې دي چې د اپریل د میاشتې په اوله نیټه باید د اسرائیلو نه ووزي. هغه وایي دا کار ځکه غلط دی چې د دغو مهاجرو زیاتې چې اسرائیلي وباسي ممکن په خپل افریقایي ملک کې د مرګ د تهدید سره مخامخ شي. مګر د اسرائیل حکومت د ډیرو مهاجرو دغه شان خواستونه رد کړي دي او وایي چې د دغو مهاجرو اکثریت اقتصادي مهاجرین دي او د ښه ژوند په لټه د خپل وطن نه مهاجر شوي دي. د شمالي کوریا یو لوړ رتبه دولتي هیئت به د جنوبي کوریا د جیمی اولمپیک کې د ګډون لپاره د هغه ملک ته سفر وکړي. ټاکل شوی چې د جیمی اولمپیک مسابقې به د دې هفتې په اخر کې شروع شي. په سیول کې د جنوبي کوریا مقاماتو ویلي دي چې د شمالي کوریا د پارلمان رئیس به د نورو دریو لوړ رتبه مقاماتو او د 13 لوبغاړو سره یو ځای جنوبي کوریا ته راشي. ټاکل شوی چې د امریکا د هیئت مشري به د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس وکړي. دا سکاری چې جنوبی کوریا ته د شمالي کوریا د دغه لوړ رتبه مقاماتو سفر به د دغه دواړو ملکونو ترمنځ هغه جنجال ختم کړي چې په شمالي کوریا د هغه ملک د بالستیکي توغندیو د امتحانولو نه وروسته د امریکا، جاپان او د جنوبی کوریا د سخت اعتراضونو نه وروسته پیل شي وو. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا مامورین وایي چې د یکشنبې په سهار د جنوبي کارولینا په ایالت کې د یو اورګاډي د ټکر په پیښه کې 2 کسه وژل شوي او لږ تر لږه 7 تنه زخمي شوي دي. دغه اورګاډی چې 150 مسافر او د عملی 8 غړي په کې روان وو د نیویارک او میامی تر منځ سفر کاوه چې یو ناڅاپه د کولمبیا له ښار سره سیرمه یو بل اورګاډي سره ټکر شو او له پټلۍ نه واوښته. په دغه پیښه کې د اورګاډي د عملی 2 تنه وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته په متواتر ډول د دغه پیښې په باب معلومات ورکول کیږي او د سپینی ماڼۍ د مطبوعاتي چارو سیکرټر مرستیال لینزی والټر ویلي دي چې زموږ دعا او فکر ټول په دغه پیښې کې د وژل شوو او زخمي شوو کسانو سره ده. نن په امریکا کې د امریکایي فوټبال د قهرمانۍ مسابقه د امریکا په وخت د ماښام په 6:30 بجو د میناپولیس په یو سټډیوم کې پیل شوې ده. د امریکایي فوټبال دوه قوي ټیمونه فلادلفیا ایګل او د نیو انګلند پیټریټ ټیمونه به په دغه مسابقه کې د یو بل سره مخامخ شوي دي. د دغه ورزش تیړونکو داسې فکر کوي چې د نیو انګلند ټیم به دغه مسابقه وګټي. ټاکل شوی چې 100 میلیونه کسان به دغه مسابقه د ټلویزیون لارې تماشا کړي، او هر هغه څوک چې د مسابقې په وخت کې خپل اعلان خپروي هغه باید د 150 ثانیو اعلان په مقابل کې 15 میلیونه ډالر تادیه کاندي. اوس مسابقه په دریم کوارټر کې ده، او برعکس د فلادلفیا ایګل ټیم لس نمبرې د انګلند پیټریک نه مخکې ده. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جمهوری غوښتونکو یو رسمي او محرم یاداش د خبرېدو نه وروسته په ټویټر کې ولیکل چې دا یاداش د حق د ادا او خص ثبوت دی چې د امریکا په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو وکیلانو د جمعې پر ورځ هغه محرم سند خپور کړ.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. په کندهار کې د نشئی توکو په ضد مبارزې پولیس وای چې په هند کې د نشئی توکو لوړه بیه د هیواد ته د نشئی توکو د قاچاق اساسي لامل دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کندهار د نشئی توکو پر ضد مبارزې پولیس وای چې بهر ته د نشئی توکو د انتقال په تور نیول سوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو دي. دوی زیاتی چې نیول سو کسانو په خپلو گیجو کې نشئی توکي د کندهار له هوایي ډګر څخه د هند د ډیلی هوایي ډګر ته انتقالول. د کندهار د نشئی توکو پر ضد مبارزې د پولیسو د عملیاتو مسول څارمن عبدالباقی وایي چې په هند کې یو کیلو هیروین تر 4000 ډالر پورې بیه لري چې د قاچاق کچه هم ورسره زیاته شوې ده.
سرنګ چې دوی څخه د تحقیقات په جریان کې دوی موږ ته بعضی معلوماتونه راکړي، دلته مثلا یو کیلو هیروین په 2 لک کالدار رانیول کیږي، هلته په 4000 ډالر د دوی د کوبل قرار څخه خرڅیږي، او دوی ته پر کیلو باندې تر 3000-2500 ډالر ورکوي، او دوی هر داسې نفر ست چې کیلو هم انتقالوي 500 ګرامه 400 ګرامه. نو دغه د ځوانانو بیکاری او غربت او د کار نشتوالی او د قانون څخه نه خبرېدل دغه عوامل دي چې ځوانان دې تشویق کړي دي چې باید دا کار ترسره شي.
د کندهار د هوایي ډګر پولیسو دغه دوه تنه تنکی ځوانان هند ته د سفر پر مهال له نشئی توکو سره نیولي. دوی نشئی توکي د ګولیو په ډول په خپلو گیډو کې ځای پر ځای کړی و چې د تک پر وخت پولیسو نیولي دي.
پولیس سره دغه ګولیان مخړل د مړل هندستان ته وزه د ټول خلکو صدا خوښ لرم چې دا کار جد کی زه خپل پر جیب شمانه چې ما دا کار وکي هبدا څه کار نه دی.
د نشئی توکو انتقالونکي وایي چې د نشئی توکو مافیایي ډلې د ځینو بیروزګار ځوانانو له مجبوریت څخه ګټه اخلي. دوی زیاتوي چې په ګیډه کې د یو کیلو نشئی توکو د انتقال په بدل کې تر 2500 ډالر پورې ورکول کیږي چې د بیروزګاری په وجه ځین ځوانان د کار ته مخه کوي.
مجبور او امراره بل اخته دغه څه دوی خپل مشته داس د یین کیسې کولی ول داس په سیر کو داس دا کار وکي ورسی دا دغه وکي دا کارت سکوي مشته ستونه پیسې درکو دا دغه کوخم مش کوس کار زبان دا کار کوي خدا سي به برک الله مش وس د خپل پر کار پښیمانه یو منکر یو بیا نه کو دا کار.
د نشئی توکو پر ضد مبارزې پولیس وایي چې د یو کیلو هیروینو د قاچاق په جرم قانون له 3 څخه تر 15 کال پورې د بند سزا ټاکلی، خو سره له دې هم د نشئی توکو د کاروبار او قاچاق کاچا لوړه شول کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
جمهور رئیس غنی یو شمیر جنرالان تقاعد ته سوکړل. د دفاع وزارت په وینا په تیرو کلونو کې هم یو شمیر پوځي جنرالان تقاعد ته سوک شوي وو. زموږ همکاري نوشابه آشنا په دې موضوع باندې د دفاع وزارت بیان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړې ده. هغه زمونږ رادیو ته وویل
یو څلور څلور سپته جنرالان چې د خغلی جمهور رئیس په فرمان باندې تقاعد ته سوق شوی دي، سکل بم تقاعد کال ته بم تقاعد کی یو کال مخکیم تقاعد کړي. موږ د دوه درې کال مخکې یو ګروپ منګه 15 نفره، بل ګروپ 15 نفره، بل ګروپ 3 نفره، بل ګروپ فکر کوم د دیشو په حدود کې دا هغه جنرالان دي چې سینې پوره شوه دي د تقاوت عمر پوره شوه دي، او د دفاع وزارت د پیژنتون په احتیاط کې و، یعنی د اردو په ماریبوي فعالیتونو باندې په ازاراتو باندې کوم سو تاثیر نه کوي.
یعنی درې یو سلو څلور شپېته جنرالانو تقاعد ته سوق کېدل به په پوز کې څومره د اصلاحاتو سبب شي، څه تغییر به راشي؟
قوانینو له مخې چا چې سن پوره کېږي یا خدمت موده پوره کېږي، هغه که جنرال وي که ډګروال وي که ډګرمن وي که هر منصوب د اردو وي، باید تقاعد ته سوق شي.
بله.
نو دوی هم تقاعد ته سوق شوي دي. د دوی په ځای باندې ځوانان چې هغه تحصیلات ولري، لوړ تحصیلات کړي وي په کشور کې، په هیواد کې او یا بیرون له هیواده، هغوی باید ځای ونیسي او دا دندې ترسره کړي.
څه فکر کوي وزیر صاحب چې افغانستان د دفاع وزارت لپاره دا مهال داسې روزل شوي کادرونه لري چې د افغانستان د اوضاع خصوصا امنیتي و اوضاع اوسنی حالت ځواب کړي؟
کاملا تاسو وګورئ په دې څومره کالونو کې چې دا تقریبا 14 کالونو کې منګه په ډیر شمیر افسران په ایالات متحده امریکا، انګلستان، ایتالیا، فرانسا، استرالیا، چین، روسیا، هندوستان، په نورو هیوادونو کې لکه بلجیم او هالند او په نورو هیوادونو کې اسپانیا منګه افسران روزلي دي. د ارکانیار په سطح باندې، د ماسترۍ په سطح باندې افسران روزلي. اوس په اردو کې منګه کافی یعنی په ډیر شمیر باندې افسران لرو چې هغوی دلته د دې وړتیا لري چې ښې وظیفې اجرا کړي او په مختلفو سطحو کې دندې ترسره کړي.
ډیره مننه وزیر صاحب، کور ودان.
خدای مولا را
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
په قندوز کې سیمایز رسنۍ د مالی امکاناتو د نشټوالي له امله یوازې سندري نشروي، خو ځوانان بیان وکړ کوي چې د غرسنۍ باید تعلیمي خبرونه ولري. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ شالي.
د قندوز ځوانان وایي چې په دغه ولایت کې محلي رسنۍ یا اف ام رادیوګانې داسې خبرونه کوي نه یوازې دا چې پیغام نه لري، بلکې د ځوانانو د بې ځایه مصرفولو سبب شوی دي. د قندوز ځوانان او لوستي کسان غوښتنه کوي چې باید رسنۍ د ځوانانو لپاره تعلیمي خبرونه ولري. د قندوز دوه تنه ځوانان په دغه ولایت کې د اف ام رادیوګانو د خبرونو په اړه داسې نظر ورکوي.
ټولې نه خیم یو شمېر رادیوګانو کې د سمان وانوري چې هغه ټولنې او د خلکو په ګټه وي. رادیوګانې دلته موسیقي ډېر وخت ورکړي، ژوندې خبرونه هم داسې خبرونه چې څوک ناسي ټوله کورنۍ نو د شرم احساس کوي چې داسې خبرونه اوري. داسې یو اداره نشته چې دغه خبرونه دې تعقیب کړی شي.
که چېرته دغه سیمه ییز رادیو وغواړي د خلکو د ذهنیت د روښانولو لپاره ټولنیز یو همداسې ډيري غټوړې خبرونه هم جوړولې شي. په قندوز کې نږدې 12-13 رادیو کانې دي. که چیرته هر موج بدل کړي نو په دې کې به تاسو اندري ز خبرونه واوري. نه کومه ګټه شته نه کومه فایده شته، او دوی باید داسې خبرونه جوړ کړي چې هغه د خلکو، د ماشومانو، د ځوانانو، د نوي نسل د ذهنیت د روښانه کولو لپاره تعلیمي خبرونه ته کار ووي.
د یو اف ام رادیو مسؤل نظیف الله نظیف وایي چې قندوز کې رسنۍ ځکه زیاتې خبرونې تفریحي کړي او سندرې نشروي چې مالي امکانات نه لري.
یو ساسي علت دا دی چې امکانات نه لري، نو ستونزې شته په قندوز کې د سیمه ییزو رسنیو یا ځایي رسنیو مالی ستونزې زیاتې دي. د سیمه ییزو رسنیو وضعیت دومره ډیر ښه نه بریښي.
په قندوز کې 15 اف ام رادیوګانې د ښځو لخوا جوړې شوې چې اوس مهال یې د څو رادیوګانو مسؤلینو په اروپایي هیوادونو کې پناه اخیستې. په قندوز کې په اف ام رادیوګانو کې ویاندویان او کارکونکي هغه ځوانان دي چې بل ځای کې دندې نه لري، د وخت د تیرولو په خاطر په دغه رادیوګانو کې له مزد پرته کار کوي. د قندوز د وی رادیو یو تنویان چې د سندرو خبرونه پر مخ وړي داسې وایي.
قندوز کې اکثره سیمه ایز رادیوګانې دي، معاش یا امتیاز نه لري، ځکه نه لري چې اقتصادي وضعیتونه خراب دي. نو رادیوګانو هم داسې امتیاز لري، خو موږ ته بیا هم پیل کې خودونه سنو، خو اوس الحمدلله دونه امتیاز شته چې هغه زموږ روزمره هغه کوم خرج مصارف شي دي هغه پیوزي.
د قندوز یو تن ژورنالیست بشیر وایي چې په دغه ولایت کې لومړنی اف ام رادیو په 2006 کال کې جوړه شوه چې ټولې کارکونکي خزی وي، خو څو کاله وروسته د دغه رادیو څلورو خزینه ویاندویانو هر یوې بیله بیله رادیو جوړه کړه. د قندوز خبریالان وایي چې په دغه ولایت کې ځایي رسنۍ یوازې د پروژو اخیستلو لپاره جوړې شوې دي، بلکې د خبرونو معیار او کیفیت ته پاملرنه نه کوي. که څه هم په عمومي ډول قندوز کې اف ام رادیوګانې او سیمه ییز شخصي تلویزیونونه له مالي بحران سره مخ دي، خو بیا هم ځینې خلک د نورو تلویزیونونو او رادیوګانو د جوړولو لپاره کار کوي. ګلریم نیازمت، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. د روغتیا نړیوال سازمان د سرطان د ناروغۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنو په مناسبت د سالم ژوند د طریقې د استعمالولو غوښتنه کړې. پام وکړئ، زمونږ د امریکا غږ د خبریالی لیسا شلاین رپورټ ته چې ځامن مومندې درته لولي.
د سرطان د ناروغۍ په تشخیص او علاج کې پوره پرمختګ شوی دی، مګر د دغې ناروغۍ په باره کې احصایې خطرناکې دي. دغه ناروغي په نړیواله سطحه د مړینې دوهم لوی علت دی. هر کال ورنه تقریبا 9 میلیونه کسان مري او تقریبا د 14 میلیونو نوو پیښو تشخیص شوی دی. هغه کسان چې د سرطان له ناروغۍ نه مري، عام علتونه د سږي، ځیګر، کولمو، د ګیډې او سینو سرطان دی. د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی دی د الکول، غیر صحي خواړه او غیر جسمي فعالیت نه وروسته د تنباکو استعمال مهم عامل دی. د سرطان د ناروغۍ د کنټرول لپاره د WHO تخنیکي کارکوونکي اندري الباوي وایي د اټکل له مخې په کم عایدو او منځني عایدو هیوادونو کې 80% کسان د سرطان له ناروغۍ نه امري، په داسې حال کې چې په دغو هیوادونو کې دا شمیر په چټکۍ سره زیاتیږي او د اندېښنې وړ هم دی. د منی چې دا د اندېښنې وړ علت دی، مګر امریکا غږ ته وویل حتی ډېر نسمن هیوادونه د دغه موضوع په غم خوړلو کې ساده اقدام کولی شي. الباوي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي د ټولو نه لومړی باید د سرطان د ناروغۍ تشخیص وشي. د پرمختللې ټکنالوژۍ او د قیمتي درملو په نسبت دا تر ټولو نه مهمه مداخله ده چې په کم عایدو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ مخه نیولی شي. د سرطان د ناروغۍ تشخیص په لومړي پړاو کې د دغې ناروغۍ د علاج کولو یوه مؤثره طریقه ده. په حقیقت کې د خلکو په اساسي علاج سره د سرطان په ناروغۍ اخته کسانو د زیاتې فیصدۍ ژوند پورل کېدای شي، حتی په کمو منابعو سره. الباوي وایي پرمختلونکي هیوادونه مهم اقدامات کولی شي چې د سرطان د ناروغۍ په نتیجو کې اصلاح راوستلی شي. په دوی کې له دغې ناروغۍ نه د ټولنې پوهاوی، په کلینیکونو کې د معاینو له لارې دغه ناروغي کشفېدای شي او ارزانه علاج کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د روغتیا د سالمې طریقې په اهمیت باندې ټینګار کوي. دغه اداره وایي د زیاتو میوو خوړل، منظم سپورت کول، د تنباکو نه استعمال او لږ غوندې الکولو استعمال هغه مړینه د درونه یوې برخې ته کموي چې د سرطان د ناروغۍ له درکه منځته راځي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ خپور کړی دی او د ډیرو بیړنیو ګامونو اوچتولو په ضرورت ټینګار کړی دی چې د هغه ماشومانو سره کومک وشي چې د خپل راتلونکي جوړولو لپاره هیله مند دي. د امریکا غږ خبریال کیبل اناکس رپورټ تاسو ته دروړو.
ملګری ملتونه اټکل کوي چې تاوتریخوالي او جګړو د نړۍ پر 8.5 میلیونو ماشومانو اغیزه کړې ده، خو دغه سازمان همدا اوس نړۍ ته د هغوی د راتلونکي لپاره یو پلان وړاندې کړی.
سو یونیسف از لانچینګ اټس اپیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په 150 هیوادونو کې د دې بحران لپاره او د یونیسف لخوا د 8.5 میلیونو ماشومانو په شمول د 2.8 میلیون کسانو د اړتیا لپاره د 3.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د منځني ختیځ او افریقا د هغو ځایونو ماشومان زیاتو مرستو ته اړتیا لري چې پکې اوږدې جګړې روانې دي.
دغه بحران په ټوله نړۍ کې موجود دی، خو تر ټولو زیات شمیر یې هغه سوري مهاجرین دي چې ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي.
چارواکي وایي چې د جګړې په جریان کې د هغو ادارو په نه کولو دغه ستونزه لا پیچلې کړې ده چې د ماشومانو پر روغتیا او پرمختګ کې مرسته کوي.
لا بعد مرغ موږ د هغو بریدونو یوې نوې بڼه ګورو چې پر ښوونځیو، روغتونونو، روغتیایي ودانیو او د اوبو پر تاسیساتو کیږي چې باید د منلو وړ نه وي. دا د منلو وړ نه دي چې پر ماشومانو حمله وشي. دا د منلو وړ نه دي چې ماشومان وګمارل شي، او په داسې حالاتو کې د ماشومانو توقیفول د منلو وړ نه دي، او دا د اندېښنې خبره ده.
دغه بحران د جنوبي سودان نوې هواد سخت ځپلی دی، او چارواکي د ماشومانو دغه نسل د ژغورلو هڅه کوي چې د جګړې د لاسه زیانمن شوي.
اوس موږ د جنوبي سودان د یامبیو په سیمه کې د جګړې له لیکو څخه د ماشومانو د لرې کولو لپاره هڅه کوو. موږ هیله لرو چې لږ تر لږه 580 ماشومان له پوځ نه ووځي او ښوونځیو یا خپلو ټولنو ته ستانه شي. بیا به موږ د سودان شمال ته ځو او هیله لرو چې هلته له پوځ نه 400 ماشومان وباسو. موږ د دې وړتیا لرو چې دغه ماشومان بیرته ټولنې سره یو ځای او بیرته ښوونځي ته ستانه کړو، څو د ټولنې ګټور غړي ثابت شي.
د ملګرو ملتو چارواکي وایي چې د دغو مرستو ځینې پیسې به ښوونځیو ته د هغو 25 میلیونو ماشومانو د ستنېدلو لپاره بیلی شي چې اوس په ښوونځیو کې نه دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
اسرائیل غواړي چې بزرګونو افریقایي مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته وسپاري. رابرټ برګر رپورټ را لېږلی چې زامن مومندی درته لولي.
د اسرائیلو د مهاجرو د چارو مامورانو هغو سیاسي پناه غوښتونکو ته چې له جنګ ځپلي اریتریا او سودان نه دغه هیواد ته راغلي دي بیرته خپلو هیوادونو ته د لېږلو امر کړی دی. دا د اسرائیلو تر ټولو نه وروستی پلان دی چې غواړي تقریبا سیاسي پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو ته ولیږي چې دوی د 13 کالو په موده کې دغه هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شوي دي. یو کس ته چې خپل ځان مایکل معرفي کوي بیرته د لیږلو امر شوی دی. په دغه امر کې راغلی دی چې د اپریل د میاشتې په لومړۍ نیټه دغه کس باید یو افریقایي هیواد ته ولیږل شي. دا افریقایي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی او رپورټونه وایي دغه هیواد به روونډا وي.
زلونایم لګارش انشیم شلوه ختم لمبت چې هم یودیم چې مایکرشم به هم یودیم چې نحن پلیټیم.
مایکل ویل دا د اسرائیل لپاره غلط کار دی چې مهاجر بیرته لیږي، او په دې هم پوهیږي چې دوی به په افریقا کې د مرګ سره مخامخ شي. مګر د اسرائیلو حکومت د دغه مهاجر اداره دوی او وای اکثره دغه مهاجر د ښه ژوند کولو لپاره دغه هیواد ته راغلي دي. دوی اقتصادي مهاجر دي. د بیرته لیږلو امر د الټیمیټم سره برابر دی. هغو مهاجرو ته چې په خپله خوښه له اسرائیلو نه وځي $3,500 ورکول کیږي، یا به دوی د توقیف سره مخامخ شي. د اسرائیلو ماموران وایي افریقایان د اسرائیلو د دولت یهودي خصوصیت ګواښوي، د جرمونو د زیاتېدو تور په دوی باندې لګوي، او د تل ابیب په جنوب کې د ژوند ماهیت خرابوي. د مای ګولن په نامه یوه اسرائیلي ښځه چې په تل ابیب کې اوسیږي وایي مهاجر باید ولاړ شي.
יום יומי, שעה שעה בדרום תל אביב, מכיוון שיש שם את רוב המסתננים האפריקאים לא מאמינים בכבוד כלפי אישה, הם לא מאמינים בסוג
שלי. דווה יהודי וסידון כי פלארו קוצו כל האפריקאיה נווירי שווגרזי דוי זורוולקיגי זיני וכת שוקה ורנקיגי بیفتکیگی او حمله اورباندکیگی. سره لدی د اسرائیل او د بشری حقوقو فعالان وای د بین المللي قانون لمخې د اسرائیل پالیسی غیر قانوني او غیر اخلاقی ده.
ממשלת ישראל מספרת לנו שיש הסכם עם מדינה שלישית. המדינה השלישית המדוברת מכחישה שיש הסכם עם מדינת ישראל.
בפרלמנט כדי ישראל הוא דה ליברל מחליף מרטיז גונד גרי מייקל רוזן. הוואי ישראל מהג'ר פה אפריקה כי הוא נעמלום רטלון כתה אסתווי. אבל סרגנדווי שרוונדה דה דגו מהג'ר למנולונה אינקר קרדה. انتقاد کوونکی وای اسرائیل اخلاقی مسئولیت لري چې افریقایان ته سرپناه برابر کړي، او د هغو يهودي مهاجرو د سرنويش په باره کې غور وکړي چې د عام قتل په وخت کې لولیدز نه وشړل شول.
د امریکا غ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون،
هر وقت ساسو دپاره پزر پوری جامع او بی طرف پروگرامون اخبروی آشنا تلویزیون گوری.
په اسلام آباد کې نقیب مسجد د وجلو په وړاندې د قبایلي او د پښتونخوا نورو بیلابیلو سیمو خلکو احتجاجونه شروع کړي دي. نن یې پنځمه ورځ ده چې دغه احتجاجونه دوام لري. زموږ همکار خلیل خان په اسلام آباد کې د مدني حقوقو د یو فعال منظور پښتون سره خبرې کړې دي. تاسو ته دراو
احتجاج خو د څو ورځې سره روان ده په اسلام آباد کې. تاسو ناسته جوړه کړې ده د خلکو رویه څنګه ده او څومره خلک راغلي دي ستا په نظر باندې او نور دغه احتجاج ته به څو ورځې ادامه وکړي او مهمه غوښتنې مې څه دي؟
احتجاج او درنه ناسته پر لټ روان دي او خلک هم خپه حوصله باندې ناستي خپه جذبه ناستي او خلک زیاتیږي. نور هم نن هم د ډیرو علاقو نه نوې کافلې راغلي. تاسو به هم هغه ویډیو تصویرونه کلیدلي وي. خلک د نه لکه ورځ په ورځ خلک زیاتیږي دلته. او زموږ چې کومې غوښتنې دي هغه دغه دي چې یو خو دی چې نقیب الله شهید کیس کوم خلک ملوث دي یو خو روانور دی ورسره ټیم دی هغه د گرفتار کړي شي چې تر اوسه پرې لا گرفتار شوی نه دي. او بله مطلبه مو او عدالت ته سزا ورکړي. او بله مطلبه مو دغه ده چې څومره هم د عدالت نه بهر یعنی د سیکورټي ادارو د خلکو مرګونه کړي دي هغه د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او چیف جسټس د هغه په خپل هیرینګ وکړي او هغه کیسونه چې څوک هم ملوث دي هغه ته هم قانونا سزا ورکړي شي. او بله مطلبه مو دغه ده چې فاټا کې او ټول پښتونخوا او کراچۍ کې ډېر خلک بې درکه شوي دي او نو هغه تر اوسه پورې د عدالت نه بهر ساتل کیږي. هغه د عدالت ته ورکړي شي که چېرته دوی مجرمان وي عدالت ته سزا ورکړي که چېرته دوی جرم نوی کړی سو بیا دې خوشی کړی آزاد دی کړی. او ورسره مو دا مطلب ده چې فاټا او خصوصا وزیرستان کې چې چرته نه خو خپېخه وشي یا ډز وشي نو بیا سکیورټي ادارې ول راشي او هغه عام خلکو باندې کرفي هم ولګوي او په عام خلکو باندې په بوډاګانو باندې هم ځوانانو په چارمنه تشدد کوي نو دغه سلسله دې بند شي. او بل مطلب مو دغه ده چې فاټا خصوصا وزیرستان مقصد علاقو کې ډېر زیات ماینونه پرته دي چې په تېر یو کال کې صرف د مقصد علاقو کې اتیا کسان او بچیان او مشران د دغه شکار شول او معذوره شول لاسونه پخې پرې شولې نو هغه ته یو خو سہولت نه ورکوي دوی. او بل مطلب هغه ماینونه د صفا کړی شي دغه زموږ مطالبات دي.
دا سی رپورټونه راغلی وو چې پاکستانی رسنۍ چې څومره توجه په کار وستاسو دغه احتجاج یا اعتراض ته ورکړي هغه توجه نه ورکوله په نسبت د نورو پیښو په پاکستان کې د لاغت به زیاته توجه او رپورټونه جوړول په غاړه. ستاسو احتجاج ته اوس پاکستانی رسنۍ څه پام راړولې دي کیا؟
دا پاکستانی رسمي چکم مطلب څومره هم میډیا دا دغه موږ دغه څه اول ځل نه چې دوی موږ ته کوریج نه راکوي دین اول هم وزیرستان چې څومره هم څه شوی دي دوی ورته کوریج نه دی ورکړي او نه دوی په دا خبره باندې خبره کوي. موږ خو دغه ډیسکریمینیشن چکم د امتیازي سلوک کوي موږ سره مطلب موږ یو نور قسم مخلوق شمار د دغه خود د وخت نه موږ سره روان دي په شي کې. او اوس چې کله هم د سیاسي لیډران راغلل او ورسره زبونګال ته ناشته زیاته شول او چې کله انټرنیشنل میډیا موږ ته کوریج راکو په یې غنه باد پاکستانی میډیا موږ ته لږ سره څه توجه راکړه. پورا یې اوس هم نه راکړې صرف چې کوم سیاسي لیډر راشي یې خبره خو وکړي خو زموږ خبره اوس هم پورا یې نه اخلي.
تاسو د سیاسي مشرانو خبره وکړه کوم سیاسي مشرانو تر اوسه توجه درکړی د پښتونو ملت پال غوندونو دوه مهم غوندونه چې دي د پښتونخوا ملي او غوند او د غرض د عوامي نشن پارټي غوند
دا چې کوم د سامي مشر چې راځل هغه هم راغلی وو د پاکستان تحریک انصاف او مشر عمران خان نن راغلی وو شهر د پیپلز پارټي کوم صفدر دې هم راغلی وو چې مرکزی مشر دی هغه د پیپلز پارټي د کابینټ دی.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته دغه شنا رادیو زموږ د خبری خبرونه دوانه برخي اوریدي موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدلو ته به دوام ورکړي. اوس د دری برخي خبرونه اوریدل مهیره